السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو تیر کړی وي. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په زابل کې ترافیکی پیښې د ښځو او ماشومانو په ګډون ډاکټر لږ ډیر شتنه ټپیان کړي دي. د زابل د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي پیښه نن غرمه د ورا د یوې مازدا ډوله موټر او ټیلر د ټکر له کبله شو.
د کاکړانو په سیمه کې د یو مازدا ډوله موټر چې د واده خلک یې انتقالول او د ټیلر موټر ترمنځ سخت ټکر رامنځته شو. عمله یې شاوخوا دېرش تنه هیوادوال ژوبل شول. په ژوبلو کې د ځینو حالت ډېر سخت دی، د اندېښنې وړ دی.
ښاغلی حکیمی وایي ټپیان تر لومړنیو خدماتو وروسته د کلات مرکزي روغتون کې بستر شوي او یو شمېر یې وینې ته هم اړتیا لري. ترکی رسنۍ د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله وایي د سږ کال پایله 1500 افغان پناهغښتون کې له ترکیې ایستل شوي دي. د رسنیو د راپور له مخې دغه شمیر پناهغښتون کې د 214 چارتر او 2 نورو الوتکو په وسیله کابل ته لیږدول شوي دي. د اوکراین څخه باندې 3,45,000 ټنه کرنیز محصولات په یو بیړۍ کې تور سمندرګي ته واستول شول. د اوکراین چارواکو د ریکارډ په کچه د دغو غلو دانو د صادرولو خبر نن دوشنبه ورکړی دی. په اودیسه بندر کې پوځي چارواکو ویلي په زیاته پیمانه دغه غلاد د اوکراین او روسي ترمنځ د هغې هوکړې لمخې صادره شوې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب لاسلیک شوې. روسیا اوس له دغه هوکړې وتلې ده. د هند په ګجرات ایالت کې د یو پله د نړیدو په پیښه کې د مړو شمیر د روټرز اجانس په حواله 122 تلول شو. په لومړنیو راپورونو کې د لږ تر لږه 140 کسانو د مړینې خبر تایید شوی و. دا په هند کې په وروستۍ لسیزه کې تر ټولو ناوړه پیښه ګڼل شوې ده. د چارواکو په وینا پرون ماښام د پله له نړیدو سره تر 410 کسان ماچو سیند ته ولوېدل. او د کرکټ پر روان شلوریز جام کې نن د استرالیا لوبډلې ایرلند ته په 240 منډو ماته ورکړه. استرالیا د ایرلند لوبډلې ته د 180 منډو هدف ټاکلی و، خو سیالي لوبډلې یې پوره نه شو کړی. د دغو سیالیو په دوام سبا افغانستان له سریلانکا سره لوبه لري. له ایرلند او نیوزیلند سره د افغانستان لوبې د باران له کبله لغوه شوي او هرې لوبډلې ته یوه یوه نمره ورکړل شوې ده. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری مجله کې. سیف د چلډرن وایي د خوارزواکو افغان ماشومانو شمیر 50% کې زیات شوی دی. و خوارزواکي ماشوم بستر ته ناسته مور وایي
یو کار نشیدی ورکړې د وزیش ولی منوی یا سری څاڅکی میم نه دی ورکړې.
هغه کورنۍ چې خوارزواکه ماشومان لري سملاسي څه وکړي؟
تلور زره روغتیایي مراکزو کې وړیا خدمات دي، سوی تغذی وړیا خدمات دي، خلته دي تغذی مشاورینی ناس کې دي ستونزې په مقابل کې مشوره ورکوي.
کابل کې لسګونه معترضو ښځو له طالبانو د سیاسي ګډون او تعلیم غوښتنه وکړه.
پیامی برنامه ای بوده
موږ د افغانستان په کوم سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د ګډون غوښتونکي موږ په ظرفیت او دانش سره غواړو ګډون ولرو.
او جنوبی کوریا کې حکومت د هالووین جشن پر مهال د څه باندې 1.5 کسانو د مړ کېدو پر پیښې څېړنه پیل کړې.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. په دې هیله چې ورځ مو نیکمرغه تیر کړی وي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ماشومان د خوندیتوب نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. سیف د چلډرن نن په یو راپور کې لیکلي وضعیت تر دې بریده خراب شوی چې ډیر ماشومان تر درملنې لاندې مړ کیږي. په راپور کې راغلي که څه هم دوی هیله لرله چې وروسته یو میاشت کې به په افغانستان کې د لوږې کچه راټیټه شي، خو د دوی پټکو د دومره لوړې په افغانستان کې ستونزې دومره ژورې دي چې لا هم نیمایی وګړي یې له سخت لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل اندرا گاندی روختون چیرته چې لزګونه ماشومان د خوارزواکۍ لاملا د ناروغۍ په بستر پراته دي. زرغونه لورزګانه تر کابله د خپل بچي د درملنې لپاره راغلي. وای ډاکټران ورته ویلي چې زوی په خوارزواکۍ اخته دی.
سوی ته غزي دی وای نو زه شي دی کول بیا ستو جزې شي دی پر باندې سپېتې د ګېړه و پرسه ده. یو کار نشي دی ورکړې د وزیش بل منو یا سري څاڅکې مم نه دی ورکړې.
د ماشومان د خوندیتوب نړیوال ادارې هم په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبه پورې خبر کړي ویلي په افغانستان کې ولګه په بیساري ډول او د ریکارډ تر کچې پورته شوي او تر خوای په خوارځواکۍ دخته ماشومانو شمیر چې د دوی ګرځند روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي څلوېښت سلنه زیات شوی دی. په راپور کې راغلي په جنوري میاشت کې چې په خوارځواکۍ اخته کوم ماشومان یوازې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي وو شمیر یې 2500 تنه و، خو تر سپتمبر میاشتې دا شمیر 4270 ماشومانو ته ورسېد. سیف د چلډرن زیاتوي وضعیت تر دې کچې دی چې ځینې ماشومان آن له درملنې مخکې مړه کېږي. د ماشومانو د خوندیتوب دا نړیواله مؤسسه وایي کسان بشر دوستانه سازمانونه په پراخه کچه فقر ځپلو ته د مرستو په رسولو بوخت دي، خو د دوی په خبره اړتیاوې دومره لوړې دي چې د افغانستان 50% نفوس لا هم له خورا سختې لوږې سره مخ دی. د دې بنسټ په خبره شپږ میلیونه ماشومان او لویان چې د دې هیواد د نفوس اتمه برخه ده له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په راپور کې د افغانستان لپاره سیف د چلډرن ادارې د مشر کریس نیامندي له قوله لیکل شوي دوی هڅه کوي چې د لوږې له امله د ماشومانو د مړینې مخه ونیسي، خو د ده په خبره ډیری ماشومان د لوږې له امله له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي او دوی یې د ژغورنې لپاره پراخې سرچینې نه لري. نیامندي زیاتوي اوس د دې وخت دی چې نړۍ له دې ناورین سترګې پټې نه کړي او مخکې له دې چې نور ماشومان مړه شي ګام پورته کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي که څه هم هیله وه چې د اوړي په وروستیو کې به په افغانستان کې د لوږې کچه راټیټه شي، خو د دې ادارې په خبره روانه وچکالي د افغانستان اقتصادي سقوط، بیروزګاري او د خوراکي توکو لوړې بیې د دې لامل شوي چې ډېرې کورنۍ په اونیو یوازې په وچه ډوډۍ او اوبو سره خپلې شپې ورځې تېرې کړي. دا اداره وایي له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دوی 3.3 میلیون افغانانو ته د روغتیا، خوارځواکۍ، ښوونې او روزنې، سرپناه او نورو په برخو کې خدمتونه وړاندې کړي چې د دې شمېر یې 1.8 میلیونه یوازې ماشومان دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي راډیو ته وویل په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر ډېر شوی نه دی، بلکې د درملنې لپاره یې نږدې 800 مرکزونه جوړ شوي دي. وړاندې د دې وزارت چارواکو بیا ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي چې له دوی نږدې 3 میلیونه یې خورا بد وضعیت کې دي او که یې غم ونه خوړل شي ممکن مړه شي.
و مو ریدل چې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه سیف د چلډرن وای په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. دا چې د خوارځواکۍ د زیاتوالي عوامل څه دي او کورنۍ چې خوارځواکه ماشوم لري سملاسي څه وکړي په همدې اړه مې د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري پوښتلی دی. په سر کې مې له ده د خوارځواکۍ د زیاتېدو عوامل پوښتلی دي.
د خوارځواکۍ لاملونه خو ډېر واضح دي. مونږ درې ډوله لاملونه لرو چې یو یې آنی اسباب دي د خوارځواکۍ لا لاملونه، بلې منځني دي او درېیم اساس دي چې په آنی اسبابو کې یو د غذایي موادو نشتون او د امراضو موجودیت چې دغه دوه لاملونه کولای شي چې پر آنی شکل خصوصا هغه سیب پذیره ابشار د ټولنې کې د 50 کلو څخه کښته ماشومان حامله او شیدې ورکوونکي میندې دي د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په منځنیو لاملونو کې د کورنۍ په کچه د غذایي مسؤلیت یا امنیت نشتون ده او روغتیایي مراکزو ته نه لاسرسی ده او د ماشوم څخه نه سالمه پالنه چې دا کېدای شي په خوارځواکۍ باندې منتج شي یا د دې لاملونو په نتیجه کې خوارځواکۍ منځته راشي. او اساسي لاملونه خو یې جنګونه دي او سیاسي ناسم حالات دي چې د دې په نتیجه کې کېدای شي خوارځواکۍ رامنځته شي.
جناب باوري صاحب، تاسو دغه د سیف د چلډرن راپور هم حتما واورېدئ چې ویل شوی چې توقع دا و چې د اوړي په ختمېدو به یو څه د لوږې شمېر په افغانستان کې راکم شي، اما داسې ونه شول. اوس ژمی را روان ده او موږ په دې راپور کې واورېدل چې اکثره میندې وایي چې شیدې نه لري. کله چې میندې مثلا کافي خواړه ونه خوري، شیدې ونه لري، نو طبعاً چې ماشوم به خوارځواکۍ راځي. هغه کورنۍ چې خوارځواکۍ ماشومان لري او یا هم په روغتون کې بستر دي خوارځواکۍ ماشومان، هلته څه وکړي؟ لاندې سپارښتنې مې ورته څه دي دغه کورنۍ ته چې خپل ماشومان حداقل له مرګ وژغوري.
د سیف د چلډرن د راپور په ارتباط باید دا ووایم اګه چې تر کوم ځایه چې زه څومره معلومات لرم، په افغانستان په 3 ولایتو کې د سمارټ سروې یعنی هغه سروې تر سره شو چې د سوی تغذی کچه په افغانستان کې مونږ راوخی چې خوشبختانه د پخوا په نسبت د ارقام په اکثر ولایتو کې ټیټوالی ښیي. راځم په دې ارتباط سره چې مایندې څنګه وکولی شي چې خپل خوارځواکۍ ماشومان
لمرګ وژغوري، هغه مایندې چې شودې نه لري دلته یوازې دا د دې لامل نه کیږي چې مایندې د غذایي موادو د کمښت سره مخامخ دي، چې د دې په نتیجه کې د دوی شودې کمې شوي. دلته ډېر غلط رسم رواجونه موږ لرو، دا رسم رواجونه باید اصلاح شي. د تغذی علم داسې وایي هغه مایندې چې حتی په متوسطه خوارځواکۍ اختوي هم کولی شي چې خپل ماشوم ته په کافي اندازه شیدې تولید کړي. یعنی یوه مور دا توانایي لري، الله تعالی دا توانایي ورکړي چې په عین وخت کې دوه ماشومانو ته خپل شیدې ورکړي. خو اما دا شیدې څنګه ورکړي، په کوم وخت کې ورکړي، د څومره مودې لپاره ورکړي، دغه تخنیکی خبرې دي یا تخنیکی بحثونه دي چې مایندې باید په دې اړوند وپوهول شي. نو ته په دې ارته باید افغانستان کې تقریبا په 3000 روغتیایي مراکزو کې وړیا خدمات دي، سوی تغذی وړیا خدمات دي. نو د ماده مایندو نه دا توقع ده چې ټول خیال ته د تغذی مشاورینی ناست دي، هغوی عملا د شیدو ورکولو پروسه له نږدې نه مشاهده کوي، په هر ځای کې ستونزې دي، ستونزې په مقابل کې مشوره ورکوي. او همدارنګ تقریبا په حدود 140 د تداوی هغه ماشومان چې بستر ته اړتیا لري، موږ په ټول افغانستان کې د بستر مراکز لرو.
مایندې باید لاړ شي د مشورو لپاره له دغه روغتیایي مراکزو نه مشورې واخلي تر څو خپل خوارځواکي ماشومان له مرګ وژغوري. ستاسو په خبرو کې داسې معلومه شوه چې د خوارځواکۍ کچه کمه ده، د سیف د چلډرن د راپور شمیرې تاسو نه تاییدوئ، همداسې ده؟
چون د عامې روغتیا وزارت به په دې هکله ډېر وضاحت ورکړي، چون دغه سروې چې په افغانستان 14 ولایتو کې ترسره شوي، سروې هغه شواهد دي چې د سروېګانو په اساس موږ او تاسو کولی شو چې فیصله وکړو چې واقعیت د سوی تغذی زیات شوي دي یا کم شوي دي. چون دا د ما معلومات دا ښیي چې د سوی د سمارټ سروې د ارقامو په اساس په اکثریت ولایتو کې د سوی تغذی کچه یا هغه پریویلنس چې ورته وایي دا راټیټه شوې ده. نو سیف د چلډرن اداره نه پوهېږم ارقام د کوم ځینه شریک کړي.
د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري وو. شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. په کابل کې لسګونه خځونن اعتراض وکړ او له طالبانو یې په سیاسي ډګر کې د ونډې او د غراز د تعلیم د حق غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نن په کابل کې یو شمېر افغان مېرمنو او نجونو د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې له طالبانو د کار او تحصیل د حق غوښتنه وکړه. دغه مېرمنې او نجونې چې د ځواکمنو مېرمنو د اصلي خوځښت غړې وې، د کابل په شهرینو پارک کې راټولې شوې وې. دوی خپل تحصیلي اسناد هم له ځان سره راوړي وو. د دغه خوځښت مشر مونسه مبارز د دغه اعتراض په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو شمېر لسګونه ته رسیده.
پیغام دا و چې موږ په ظرفیت، تحصیل او دانش سره د خپلو حقونو غوښتونکي یو. زموږ ادعا دا ده چې موږ د افغانستان په ټول سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د ګډون غوښتونکي یو. زموږ پیغام دا و چې موږ په ظرفیت او دانش سره غواړو ګډون ولرو، نه په ټوپک او وسلې.
اغه مبارز ویل چې د افغان مرمنو په وړاندې روان حالت د اندښنې وړ دی. د دې اعتراضي غونډې بل غډونوال جولیا پارسی به وایي چې طالبانو د دوی د اعتراض مخاوني ولا.
یعنی اونو اجازه دوی موږ ته اجازه را نکړه چې اعتراضیا غونډې ته دوام ورکړو. د دوی له مربوطه او ځکسان راغلل او اسنادونه یې چک کړل.
خو د کابل د امنی قومندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران بیا ازادي رادیو ته وویل څوک چې غواړي لاریون وکړي باید د خبره امنیتي ځواکونه په جریان کې پرېږدي. نوموړی وایي که د لاریون والو مخه نیول شوی وي، ممکن د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره وي. د یادونې ده چې تېر ورځ د بدخشان پوهنتون جنو محصلانو هم له دې امله لاریون کړی و چې د دوی په خبره د چادرې او د نه درلودو له امله پوهنتون دننه نوې پرېښودل شوې. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پرون ازادي راډیو ته ویلي و چې دا کار د یاد پوهنتون د ارشاد کمیټې لخوا شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان څانګې کمپاینر سمیره حمیدی او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی مشر شهرزاد اکبر په بدخشان ولایت کې د لاریون کوونکو محصولونو سره د طالبانو تاوتریخوالی خندلای دی. د یادونې ده چې په افغان جنو خوځو د حجاب اجباري کول، له شرعي محرم پرته پرې د لری واټن سفر او لشبګم ټولګي پورته د زده کړو بندیز او د غشان په ډیری دولتي ادارو کې له کارنه د خوځو راګرځول هغه محدودیتونه دي چې په تیر یو کال کې طالبانو په افغان مېرمنو جنو لګولې دي. دا محدودیتونه په افغانستان کې د نن او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې دي.
په کابل کې مې د لسګونه خځو د اعتراض په اړه واوریدل. په همدې ښار کې د جنرال محمد ابراهیم جهادیار کورنۍ وایي نوموړی تیره پنجشنبه طالبانو بیولی خلای هم برخلیک معلوم نه دی. جنرال جهادیار په پخوانی پاوڅ کې په لوړپوړو څوکیو کار کړی دی. نوموړی داسې مهال نیول کیږي چې تازه په ټولنیزو شبکو کې د مخکنی حکومت د افغان ځواکونو د ژغورنې لپاره یو کمپاین هم پیل شوی دی. تفصیل له خپل خبریال اورو.
د جنرال محمد ابراهیم جهادیار د کورنۍ غړي دا کوي چې نوموړی د پنجشنبه په ورځ د کابل په قلعه فت الله سیمه کې نیول شوی او تر اوسه د نوموړي د ځای وضعیت په اړه دوی ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. د جنرال جهادیار زوی ظهور سیرت ازادي راډیو ته وویل پلار یې د تیر حکومت د دفاع وزارت په بیلابیلو بستونو کې کار کړی او نوموړی د طالبانو له لورې د نیولو لامل هم دا بولي. ښاغلی سیرت ازادي راډیو ته وویل
روز پنجشنبه ګروه از افراد مصالح طالبا
د پنجشنبه په ورځ د طالبانو وډله زموږ کور ته را دننه شوه او زما واړه ورونه او خویندې وګواښله وی وهل. پلار ته مې دا اجازه ورنکړه چې جامې او خپل بوټونه بدل کړي او په ډېرې بې عزتۍ ولچک کړ. د نیولو لامل هم دا دی چې مخکې په امنیتي ځواکونو کې په لوړ بست کې کار کړی دی.
ظهور سیرت وایي سره له دې چې پلار یې حقوقي قضیه نه درلوده او طالبانو هم تل ویلي چې عمومي بښنه یې کړې ده خو نه پوهېږي چې ولې یې پلار نیول شوی. جنرال محمد ابراهیم جهادیار داسې مهال د طالبانو د حکومت له لورې نیول کیږي چې تازه په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین پیل شوی چې پکې د مخکینی حکومت د امنیتي ځواکونو د ژغورلو غوښتنه شوې. د دې کمپاین یو ملاتړی او د مخکینی حکومت د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری د دې کمپاین هرکلی کوي خو وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د مخکینی حکومت امنیتي ځواکونه له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
متاسفانه په تیرو 14 میاشتو کې در اغینه چې طالبان په افغانستان باندې حاکم شوی دي د افغانستان د وسلوال پوز زیاتۍ منسوبین په ډیر فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوی دي یا شکنجه شوی دي او یا هرځی کې هغه ته پیغورونه ورکول کیږي چې دا د ټولو دینی او زمونږ افغانی عنعناتو او رسومو خلاف یو عمل ده.
د طالبانو حکومت ته کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور که هم په ځانګړي ډول د جنرال ابراهیم جهادیار د نیولو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه خو وی ویل چې دوی په دې خاطر څوک نه نیسي چې په مخکینی حکومت کې دنده کړې.
اسلامي امارت عمومي اپ کړې ده نو هیڅوک په دې نامه نه نیول کیږي چې هغه په تیر نظام کې کار کړی ده. البته کوم نوی جرم ونه لري تیر جرمونو باندې تیر نظام په جرم باندې یا په تیر نظام کې کار کولو په اساس هیڅوک نه نیول کیږي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما هم د چنګاښ په 19 په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د سرپرست حکومت غړو د تیر کال د اګست له 15 د جون تر 15 نیټې پورې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 کارکوونکي وژلي او په دې کار سره یې هغه بخښنه په دوامداره توګه نه ده عملي کړې چې دوی اعلان کړې وه خو هغه مهال طالبانو دا ادارت کړې وه. تر دې مخکې د جمهوري حکومت د امنیتي بنسټونو کارکوونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو له ویرې په پټه ژوند کوي. هغه وخت د ځواکونو او تازه د افغان ځواکونو د ژغورنې د اوسني کمپاین پر مخ وړونکو غوښتنه کړې چې د مخکینی حکومت همکاران او نړیوال بنسټونه دې دا ځواکونه یا بهر ته ولېږدوي او یا دې هم په افغانستان کې د دوی د خوندي ژوند لپاره هڅې وکړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس هم څو شېبې په یوه نړیواله مسأله کې تمکیږو. د جنوبي کوریا پولیسو د دې هیواد په پلازمینه سیول کې په ګڼه ګوڼه کې د څه باندې 150 کسانو د مړینې په اړه تحقیقات پیل کړي. تفصیل له احمد تکلاورو.
ولسمشر یون سوک یول او د جنوبي کوریا ولس نن په سیول کې د هغې پیښې د قربانیانو روح ته درناوی وکړ چې د هیواد یې په څو کلونو کې ساری نه دی لیدلی. د شنبې په ورځ د پلازمینې سیول د ایتایون د غرنۍ ناحیې په یوه تنګه کوڅه کې د مسیحیانو د مذهبي جشن هالووین د لمانځنې پر مهال الګوله پیښه شوه چې په نتیجه کې 145 کسان تر پښو لاندې مړه او 149 نور ټپیان شول. په مړو کې 98 ښځې وې. ایتایون د سیول هغه سیمه ده چې د شپې میلې او تفریحي پروګرامونه پکې جوړیږي. عیني شاهدان وایي د پیښې پر مهال دا سیمه له خلکو ډکه وه او په ګډوډۍ کې خلک د یو بل پر سر غزارېدل. کېدل. د عیني شاهدانو په وینا د دې حالت له کبله د ژغورونکو او امبولانسونو لپاره ګرانه وه چې ځان د پیښې ځای ته ورسوي. د جنوبي کوریا د کورنیو چارو او مسؤلیت وزارت نن په یو بیان کې وویل پولیسو یوې کمیټې ته چې 1516 غړي لري د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو دنده سپارلې ده. د سیول د ښاري پولیسو اداره وایي څارنوالان اوسمهال هغه تصویرونه چې د سیمې د امنیتي کمرو په وسیله اخیستل شوي او هغه ویډیوګانې چې خلکو پر ټولنیزو شبکو خپرې کړي څېړي. څېړونکي ډلې همداراز لاینی شاهدانو سره مرکې کوي څو معلومه کړي چې الګوله دقیقا څه وخت پیل شوه او څنګه د حالت رامنځته شو. د جنوبي کوریا د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې د پولیسو د افسرانو او د حکومت د حقوقي چارواکو په ګډون یوه ډله به هم د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي. صدر اعظم هان دوک سو د پیښې د څېړنې لپاره د کابینې د غونډې په پیل کې وویل حکومت به د دې پیښې د عواملو د روښانولو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او د امکان تر حده به هڅه وکړي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د سیستمونو د اصلاح په برخه کې لازم اقدامات وکړي.
لخبرونو ور آخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو ځاځي اریوب ته بیا یو هلته د ځاځي اریوب کلاوې درخیو او د غراز بواورې چې هلته تلونکي ځوانان وایي چې د اوسېدو لپاره لازم امکانات او اسانتیاوې نشته. خو اوس راځو دې ته چې جرمني ته د بیولو لپاره د بې پولي خبریالانو پر وېپانه د نوملیکنې د ځانګړي شوي آنلاین فورم موقت تړل کېدو افغان خبریالان اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د رمن مریض کال د لړم میاشتې په لومړیو کې د جرمني دولت له خطر سره مخ افغانانو ته د پناه ورکونې د یو نوي پروګرام په اعلانولو سره وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې به د خبریالانو په ګډون هر میاشت زر کسان مني. خو تازه د بې پولې خبریالانو سازمان RSF له خطر سره مخ خبریالانو د نوملیکنې لپاره په خپل ځانګړي شوي وېبپاڼه د نوملیکنې آنلاین فورم په موقت ډول تړلی دی. په افغانستان کې میشت رسنیو ځینې کارکوونکي او خبریالان وایي د دې فورم تړل کېدو دوی اندېښمن کړي دي. د رحماني په نوم یو خبریال چې د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي پوره نوم یې په راپور کې خپور شي ازادۍ راډیو ته ویل چې د دوی یوازینۍ تمه او هیله د جرمني هیواد همدا پروګرام وو.
ستمه او امید یې هم دوی سایټ ته پاتې وو. خو دغه سایټ چې تړل شوی دی ډېره د اندېښنې وړ خبره ده او ټول خبریالان اوس له تشویش سره مخ دي او تمه لري چې دغه پروسه که وکولی شي په شفاف ډول اسنادونه وڅېړل شي هغه کوم خبریالان چې واقعا له تهدید سره مخ دي همدا انتقال شي. پخوا هم دغسې جعلکاري شوې ده او سازمانونه او دغسې د خبریالانو ملاتړ بنسټونه اوس څه بې باور شوي دي.
طوفان رهنور چې په خوا په کابل کې د ویرسنې کارکونکو د هم غختل چې د جرمني هیواد د ژغورنې دی پروګرام ته نوملیکنه وکړي. رهنور دوی چې د امنیتی ستونزو ترڅنګ دوی غختل چې لښته بیکاری او سختو اقتصادي ستونزو څخه د خلاصون لپاره د همدی پروګرام لاره بهر تلاړ شي.
هغه کسانو چې د رسنیو د مدیرانو او د رسنیو په بیلابیلو برخو کې کار کاوه هغوی لا هم په افغانستان کې پاتې دي. کله امنیتي لحاظ له ګواښ سره مخ نه دي خو له اقتصادي پلوه له ډېرو ستونزو او ژور خفګان سره مخ دي.
افسردګي مواجه شدن
موږ غوښتل چې د جرمني له لوري له خطر سره مخ افغان خبریالانو د کډوالۍ پروګرام لپاره د نوملیکنې د ځانګړي شوي فورم د تړل کېدو په اړه د RSF د مسؤلینو نظر هم راواخلو. خود دې راپور تر خپرېدو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. خود بې پولي خبریالانو سازمان پر خپل وېبپاڼې لیکلي چې له خطر سره مخ افغان خبریالانو لپاره د دوی پر وېبپاڼه د نوملیکنې د آنلاین فورم موقتاً تړل شوی او په نږدې وخت کې به بیرته پرانیستل شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د امنیتي ګواښونو په ډېرېدو سره د بې پولي خبریالانو سازمان په 2021 میلادي کال کې څه باندې 150 خبریالان او د دوی کورنۍ جرمني ته انتقال کړل.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ
د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د منډهیر سیمې ته د سیلانیانو ورتګ ډیر شوی. خو سیلانیان وایي چې دوی لپاره په دې ځای کې د وخت تیرولو لازمي اسانتیاوي نه دي برابر شوي. بلورته په پکتیا کې طالب چارواکي بیا وایي چې دوی د غلطه د امکاناتو په برابرولو بوخت دي.
په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ د طبیعي منظرو د لیدلو او هلته د تفریح او ساتیرۍ لپاره د خلکو ورتګ ډیر شوی دی. زازیاریوب د پکتیا هغه سیمه ده چې طبیعي ښکلاګانې، پاک او صافه هوا همدارنګه ګڼ ځنګلونه لري. سیلانیان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د زازیاریوب په تفریح ځایونو کې هوټلونه، پارکونه او د تفریح نور ښکلي او مجهز ځایونه جوړ کړي. د کابل اوسیدونکي وحیدالله آزادۍ راډیو ته وویل:
ولا لاره زښته ډېره خرابه ده، خو کله چې دلته ریوب ځازي ته راورسېږي او دغه مرض د پاکستان او د افغانستان سیمې ته راورسېږي، هغه ټول د لارې خرابي او دا څومره زحمت چې لارې کې تېرېږي هغه ټول د چا د یاد نه ځي. او داسې یو ښایسته فضا ده، داسې نه ده چې یوازې د مجرد الوکانو لپاره، یا داسې یو فضا چې هر څوک نشي ورته راتللی، یعنی فامیلی هم کولی شي چې دلته راشي.
د بامیان ولایت اوسیدونکی حسام الدین چې د هغوی سیمې ته هم ډېر خلک د سیاحت او تفریح لپاره ورځي، د زازیاریوب د منډۍ طبیعي ښکلاګانې ستایي او وایي که سیلانیانو ته اسانتیاوې جوړې شي نو ډېر خلک به یې لیدلو ته ورشي. دلته نور څه کمی نشته، خو باید هڅه وشي چې د خلکو لپاره تفریح ځایونه جوړ شي، داسې اسانتیاوې رامنځته کړي چې خلک خوند ځینې واخلي او بیا خپلو ځایونو ته ولاړ شي. هدایت الله وحدت چې د سیمې ته له کاپیسا ولایت څخه راغلی وایي دا سیمه ډېرې ښکلې منظرې لري، خو د خوراک او اوسېدو لپاره پکې ځایونه نشته.
زه خپله هم د کاپیسا ولایت څخه راغلی یم. ډېر خوندور تفریحي ځای دی، لکه هوټل او د شپې ځای داسې دغه کمبودیت شته دی. او دلته که چیرې دولت خپله دلته یو پارک چترۍ جوړې کړه او هوټل یې جوړ کړه، دولت هم یو عاید جوړېږي دلته.
د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د تنګي درې اوسیدونکی میر سلیم هم د خپلو یو شمېر ملګرو سره د تفریح لپاره زازیاریوب ته تللی وایي دا ډېره ښایسته سیمه ده. خکولی طبیعی منظیره رنی او سری او به همدارنگ زرغوزی چارمغز او نور خیمی بیلری خلاره خرابه ده. اولدی کبل دیر خلق را تک تبخه نگوری
ده. خودم را خوندوار سه ده، دیر خد سه ده، مو پرون رالوی تو ملگری نورم را سره دی. دیر طبیعی منظیری لیری، دیر خوب لیری که جنوزی و چارمغ و ده شما میوی لیری، دیر خوندوار دایده، تپرید پر دیر مناسب دایده. داره خراب ده، دری تلور ستا خلق خامه سرک میزل که کچیر دل را جوره شی که دیشی دی اگه لارم کم شی تلور ستا تلاره ده که دیشی یونیم ست دو ست خلق را ورسیگی و دیر خلق به دل تراشی.
بلور تا ده پکتیا ده کرنی و مالداری ریاست چارواکی وایی چه پا میلی پارک بانده ده زازیاریوب ده مندهر ده تفریح سیمه ده بددولو پا حد سکی دی. دیاده اداره رئیس مولوی عبدالروف سید ویل:
ده کرنی ریاست په پام کې لري چې د زیاریبو لپاره څه سهولتونه رامنځته کړي چې په هغو کې د هوټلونو جوړول دي، همدارقم ته د اوبو سهولت، دوکانونو او د کلینیک سهولت، د سرک سهولتونه دي. انشاءالله موږ اراده لرو چې په راتلونکي کې دا پلان سرته ورسوو.
د یادونه وړ ده د پکتیا د زازیاریوب منډیر یوه شنه سړه او ځنګلي سیمه ده چې څو لسیزې وړاندې پکې د پکتیا پروژې لخوا چې د جرمنیانو له طرفه یې مالي ملاتړ کېده منظمې ونې کینول شوې او ثمر ته رسېدلې وې. خو په تېرو څلورو لسیزو جګړو کې د نور افغانستان په شان د منډیر دا ځنګلي ځو شنه سیمه هم سخته زیانمنه شوې ده.
اوریدونکو، دغه خبری مجله هم پای ته رسیږي. په پای کې ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، زه د خوست ولایت څخه خبرې کوم، محمد نور. دا کوم پروګرام چې د نن ورځ به شو د مرستو مبارکه، خوست ولایت کې مرستې مستحقو خلکو ته نه رسیږي. ټول د وسیتې خبره ده، ډېر مجبور خلک شته، کونډې یتیمان دي، خو چې کله کور ته ورشي کورې لږ برابر وي، نور اقتصاد نه لري، هېڅ شی نه لري، سزا د پلرو د نیکونو ته پاتې شوی وي، بس ورته ته یې مستحق نه وي. د لوړپوړو چارواکو نه مې دا غوښتنه ده چې په دې اړه څه جدي اقدامات وکړي. وسلام په احترام.
سلامونه وایم د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. وروره، یو پیغام ته شته پېژم، ما دغه پیغام څو ځلې نشر کړي چې د اسلامي امارت ته لوړپوړو چارواکو ته غوږ ورسوي. وروره، زموږ کسان تلي بزرې ته کاغذان ټولې په کراچۍ کې، په پاکستان کې بندیان دي، ګر کړي دي. وروره، بس په ډېر ستونزې کې د شپې تېري، نو پیسې لرو، نو واسطه لرو چې را خلاصې کړو. دغه ما پیغام نشر کړي یو څو وره. وروره، دغه لوړپوړي چارواکي چې په خبر کې دا کسانو غم دي وخوري، بېسې په بد حالت کې ژوند کې یو نه دی، دا په سوو خلک ناستې. وروره، ګرد دی ګر کړي هلته ناستې، په جیل کې پراته دي، په لنډي جیل او په سنسر جیل، په دغه دوو مابسانو کې دی، په ډاک کې په افغانانو. وروره، دغه غم دي وخوري. السلام علیکم.
السلام علیکم مجاهد. وروره، جوړ بخیر شو، ورځ بخیر تیرې دي.
مجاهد دوی نبی خبری روانه ده پدی شبرغان و مزار که چه سلاوی خرسیجه ده ملت وینی خرسیجه موتر خرسیجه پرزکیجه او داغا کلی نکو ده چه ده دوای رازی ها خیانتکاره ده رولی ده وسم چه اغا سابق دولت که و دوای راولی پرده دو خانو که خرسی و چه ها تا نرسیجه نیور کهی پدوغ بانده ولی تا بی خبری که دوی نی خیانت روانه پدی سب ده شمال که چه ده ملادرادر اخوان پر فایده ملادرادر اخوان هم داغا ده توجه نلری چه ده ولی دوی نی خیانت روانه چه ده شهیدان ده بین سر دوی نی خیانت کرده چه پدی لنجر و که شدی سبریه کرده کچیران سبارا کرده ده ودو نپک شراولی بیزای مرمه استماله ده خود ده شهیدان و پوینو منده اختسته بیده برای مرمه الله شهیدان ورکرده خلقو سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.